سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازد رادیو څخه د مازدیګرنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د رواني خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورچې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به د لړم په درویشتمه اعلان کړي. دا هم ورچې د افغانستان ولسمشر مڼۍ وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کښېني. دا او یو شمېر نور مهم مسایل وروسته راځي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان نیټه اعلان کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له ولسمشر اشرف غنی او حکومتي مشرانو سره کتلی دي، او انقره وایي له واشنګټن سره یې د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د داعش ډلې مشر به پکې وژل شوی وي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړني نتایج به د لړم په درویشتمه نیټه اعلان شي. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل.
بالاخره به می نتیجه رسیدیم که ما باید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را د 23 عقرب اعلان بکنیم.
ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې یا میزان په 28 اعلان شي، خو کمیسیون وروسته له دې چې د دې ژمنې په عملي کولو کې پاتې راغی له خلکو بښنه وغوښته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ځنډ علتونه شفافیت ته پاملرنه او تخنیکي ستونزې بللې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان په 6 نیټه وشول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره په جلا غونډو کې کتلی دي. د ارګ ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د افغان ولسمشر او خلیلزاد د کتنې په اړه وویل:
موارد بوده که برای یک سال پایدار و برنامه خود حکومت افغانستان روی از او بحث شده. برای جمهور افغانستان صلح اولویت داره، صلحی که پایدار باشه، صلحی که تمام ارزش های 18 سال گذشته در او محفوظ باشه.
اجرائیه ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې عبدالله او خلیلزاد په خپله کتنه کې د سولې د هڅو په افغانستان کې د عادلانه او دایمي سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد همداراز له افغان سیاستوالو سره د کتنو په لړۍ کې د ملي محاز ګوند له مشر سید حامد ګیلاني سره هم کتلي. ګیلاني ازادۍ راډیو ته وویل داسې ښکاري چې دا ځل د سولې د خبرو پیل ته جدي اراده شته. خلیلزاد یو شمېر هیوادونو ته خپل نوی سفر د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته له تلو پیل کړ. نوموړي د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره وکتل. د شمال امنیتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 350 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل او ویل چې په وژل شویو کسانو کې د قاری علاءالدین، قاری محمد الدین او قاری حمیدالله په نومونو د طالبانو درې سرګروپان هم شامل دي. ښاغلی یورش وایي دا نښته تېره شپه د پښتونکوټ ولسوالۍ په خواجه موسا سیمه کې وشوه چې په ترڅ کې څلور افغان سرتیري هم ټپیان شول. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان همداراز د یو ماین په چاودنه کې د 50 ماشومانو د وژل کېدو خبره هم یاده کړه. د یورش په وینا پیښه د پښتونکوټ ولسوالۍ په ګدای کلا کلي کې شوې ده. ویان یادونه وکړه چې دا ماین طالبانو پر افغان ځواک کونو د حمله لپاره ځای پر ځای کړای وو. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیه دفاع وزارت وایي انقره او واشنگتن د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي به پکې وژل شوی وي. د ترکیه دفاع وزارت نن پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د سوریه په ادلب ولایت کې د تیرې شپې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ همغږي وشوه، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي رسنیو نن سهار وختي راپور ورکړ چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې فراري مشر به د ادلب ولایت په اړوند سیمو کې د امریکا د هوایي ځواک په حمله کې وژل شوی وي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په برتانیا کې دی تایید کړي چې د امریکا یو پوځي هلیکوپټر د باریشا په نوم کلي کې یو کور او له کوره بهر یو موټر په نښه کړل چې نه کسان پکې ووژل شول. سپینه ماڼۍ وایي په پام کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن یوه ډیره مهمه وینا وکړي. په غالب ګمان ټرمپ به د همدې مسلې په اړه خبرې وکړي. د عراق د بشري حقونو نیمه دولتي کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې په پلازمینه او جنوبي ښارونو کې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. د بشري حقونو لپاره د عراق عالي کمیسیون پرون وویل تر ټولو زیات مظاهرچیان په جنوبي ښار ناصریه کې وژل شوي چې شمېر یې 15 ته رسیږي. د کمیسیون د راپور له مخې په بغداد کې د مظاهرو په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي او له 2500 زیات نور ټپیان دي. او رستای خبر د پیکینګ لوی هوایی ډګر چې 3.5 میلیارد ډالر لګښت پرې شوی نن رسمن پرانستل شو. د ډاک سینګ هوایی ډګر د پرانستو هدف د پیکینګ پر نړیوال هوایی ډګر د فشار کمول بلل شوی. له دې هوایی ډګر څخه چې څلور الوتکرخې لري لومړنی پلان شوی الوتنه نن د ایر چاینا د الوتکې په وسیله بنکاک ته وشوه. تمه ده چې تر 2025 کال پورې به د ډاک سینګ هوایي ډګر له لارې هر کال 2.5 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي او دا شمیر به وروسته 100 میلیونو ته ورسیږي. د ډاک سینګ د هوایي ډګر ساختمانی چارې په عراق کې زیږیدلې انجینیر زها حدید ډیزاین کړي دي. شاوخوا 50 بهرني ایرلاینونه په پام کې لري چې په چین کې خپلې ټولې یا ځینې عملیاتي چارې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د هوایي ډګر ته ولېږدوي، خو ایر چاینا او نور شریکان به یې خپلو فعالیتونو ته له کپیټل هوایي ډګر څخه دوام ورکړي.
خبرنامه ول ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. د تلې د شپږمې د ولسمشرزو ټاکنو لومړنۍ پایلې ولس ورځې وروسته د لړم په درویشتمه اعلانې کې. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کښېني. په کابل کې یو شمېر بزګرانو د دوی کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار د نشتوالي له امله د یو نمایشي حرکت په ترسره کولو سره د کرنیزو محصولاتو تابوت خاورو ته وسپاره. د ژمي په رارسېدو سره د سوانګ توکو بیې لوړې شوې دي. کابل ښاریان دې حالت اندېښمن کړی دي. د افغانستان له څلورو لویو لارو درې مهمې ډېرې ناامنې دي. په اړه راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د نتایجو راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خپرېږي. هیله ده ملکیه موفقه. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 سپو د هیواد په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د خبرونې د سر موضوع دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې به د روانې لړم میاشتې په 23 نیټه اعلان شي. د یاد کمیسون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل دوی دا پریکړه د چا د فشار له امله نه بلکې د ټاکنو پایلو کې د روڼوالي پر بنسټ کړې ده. امید زهیر مل د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغلی و دغه خبري ناسته تعقیب کړې ده. نور جزئیات به لدس خواورو. زهیر مل صاحب مهرباني وکړئ نور څه خبرې وشوې په کانفرنس کې هغه کې د شوریدونکو سره شریک کړئ.
بله وصال صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې خپل جوړ شوي طرزالعمل له مخې باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې میزان میاشتې په 23 نیټه اعلان کړي وای. خو د دې نیټې پر رسیدو سره د دې کمیسیون مشر له خلکو بخنه وخته وی ویل چې وی نشول کولای د ځینو ستونزو له کبله دغه پایله خلکو ته اعلان کړي. او تر خوای بیا یو بل کمیشنر وویل که چیرې دا د کمیسیون رئیس په ځای وای نو هغه کسان چې ناغېړي کړي لوی څارنوالۍ ته به ماري څارنوالۍ ته به معرفي کړی وای. خو د دې موضوعاتو برخلاف نن یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل لاس جوړ کړی طرزالعمل تر پښو لاندې کړ او وی ویل چې دوی به د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ یا ابتدایه پایلې چې دی هغه د لړم شپږم یا عقرب میاشتې په درویشتمه نیټه اعلان کړي. د دې کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ نن نږدې دوه بجې د کابل په وخت په یوه خبري ناسته کې وویل چې دوی نه غواړي شفافیت د ټاکنو هغه د سرعت قرباني کړي، نو له همدې کبله اړتیا ده چې دوی کار ته ژمن واوسي، په دقت باندې کار وکړي او خلکو ته رڼې پایلې اعلان کړي، او دا وخت ته اړتیا لري. یو مهمه موضوع چې د دوی د خبرو په اوږدو کې راجوته شوه هغه دا چې د ټاکنو د بایومیټریک رایو شمیر او تر خواهی د پایلو اعلان او هغه وروستۍ کره اعلان نیټه چې ده هغه د مدیریت برخه چې ده هغه د درملوک کمپنۍ په لاس کې ده، دا قرارداد له مخې چې دوی کړی دی. هغه څه چې وروستۍ ارقام دوی ته ورکوي نو بیا به د درملوک د ارقامو پر اساس باندې بالاخره دوی دا پایل اعلانوي. د مهم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو بل کمیشنر خلیل عبدالله څلور دلایل ذکر کړل چې دغه پایلې نږدې دومره وخت ونیو. دوی ویل یو د موادو لیک په خپل وخت باندې ونه شو چې مرکزی دفتر ته ټول مواد څه ډول په خپل ځمان چې اړینه وراغلی وای باید. دویم ډیر کله په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د څارونکو لخوا اعتراضونه وشول، او دوی په دې وروستیو کې یو یادونه دا هم وکړه چې دغه د قفل مسله یا د سلسلې میره چې نږدې درې ورځې وخت ونیو، دغه ورته نور مسایل د دې سبب شول چې دومره زیات وخت ونیو. یو خبره دغه د درملوک د کمپنۍ په اړه باندې هم و چې خغلی عبدالله ورته اشاره وکړه چې ناغیړي په دې برخه کې شوې ده، او هغه قرارداد چې د احصایي او معلوماتو ملي ادارې له خوا نه دوی سره شوی په دې اړه به مرسته څېړنې وشي چې ولې دغسې یو کار شو. اندېښنې هم زیاتې شته. دوه د ټاکنو مخکښو ټیمونو چې دواړه په بېلابېلو وختونو کې د بریا خبرې کړي دي، د دولت جوړونکي ټیم او ثبات او همپالنې ټیم، دوی دواړو په دې اړه باندې اندېښنې شریکې کړي. موږ سره په خبرو کې د دولت جوړونکي ټیم البته څارونکي داوود سلطانزوی په خبرو کې ویل چې دا بهیر دوی لپاره منلو نه دی، ځکه لا هروخانه نه ده چې ولې دغسې یو کار کیږي، او د دغو پښتنو ځوابونه باید کمیسیون پر نه ټول باندې خلکو ته ورکړي. ثبات او همپالنې ټیم هم دغه اندېښنه څرګنده کړې ده، ویل چې په دومره ځن دوی لپاره د منلو نه دی.
ډېره زیاته مننه ظهیر مل صاحب چې وروستي جزئیات مو د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په اړه وړاندې کړ. البته بیا هم یادونه کوو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې ولس ورځې وروسته به د لړم په درویشتمه د میزان د شپږمې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان ولسمشری مانی وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کینی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبری ناسته لرله، او هلته د ولسمشر د سفرونو په اړه هم معلومات شریک کړي دي. زما همکار رحمت افغان د دغې خبری ناستې پوښښ لپاره ورغلی او همدا شېبه راسره په سټوډیو کې. افغان صاحب خیر راغلی. په پیل کې کېدای شي اورېدونکو ته ووایه چې ښاغلی صدیقی کومو مواردو ته اشاره وکړه او څه وویل؟
بله وصال صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق صدیقی د رئیس جمهور سفر جاپان، توکیو، همدارنګ آذربایجان او اندونیزیا ته په دې اړه باندې معلومات ورکړه. دوی وویل چې افغان ولسمشر په جاپان کې له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د معدنو د کانونو په برخه کې د پانګونې اچونې په اړه خبرې کړې دي، او دوی جاپانیانو په دې اړه لیوالتیا ښودلې ده. همدارنګه د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه هم ځینې څرګندونې لرلې. ښاغلی صدیقی خبریالانو ته وویل چې افغان ولسمشر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په طرحه باندې چې د افغان حکومت لخوا جوړه شوې ده خبري او بحث وکړ. همدارنګه صدیق صدیقی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه طرحه سولې ته د رسیدلو لنډه لاره ده، او له نړیوالو یې غوښتل چې د دغې طرحې ملاتړ وکړي. زلمی ښاغلی صدیق صدیقی وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر سره په دې اړه باندې همدارنګه په یو شمېر نورو مسایلو سره خبرې وکړلې. وصال صاحب، دا په داسې حال کې ده چې کله نه چې د امریکا ولسمشر د افغانستان د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له روسیې همدارنګه له بلجیم نه وروسته کابل ته راغلی ده او په دې اړه له افغان چارواکو سره کتلی دي. د زلمی خلیلزاد له ولسمشر سربیره له اجرایي رئیس سره هم په دې اړه باندې خبرې کړې دي. اجرایي رئیس سیاست یو اعلامی له مخې ولیدي چې زلمی خلزاد له افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې همدارنګه د انتخاباتو په اړه باندې خبرې کړې دي. زلمی خلزاد همدا محل په کابل کې ده او له افغان رهبرانو سره مشرانو سره چې په هغه ډله کې د جمعیت اسلامي ګوند له مشر صلاح الدین رباني او همدارنګه د ملي محاذ ګوند له مشر پیر سید حامد ګیلانی سره کتلی دي او ورسره معلومه سي چې زلمی خلزاد له نورو کومو چارواکو سره ګوري.
بلې افغان صاحب دا خبره هم ملته وشو چې د زلمی خلیلزاد راتک کابل ته په دې معنی دی چې د سولې د مذاکرات چې وړاندې لغوه شوی بیا پیلېږي.
په بار بار خبریالانو له ښاغلي صدیقي نه په دې اړه پوښتنې وکړلې، خو که څه هم صدیقي په دې اړه باندې روښانه ځواب خبریالانو ته ور نه کړل، بیا هم ټینګار وکړل چې له امریکا سره د افغانستان په بېلابېلو برخو کې روابط یا اړیکې دي. له دې سربېره چې له سولې په مسالې ورسره خبرې کړې، په یو شمېر نورو مسایلو هم ورسره خبرې کړې دي، خو چې د ملي محاذ له ګوند د مشر سید حامد ګیلانی سره موږ نن مرکه کړې ده. سید حامد ګیلانی ازادي راډیو ته وویل چې د زلمی خلیلزاد خبرو نه داسې معلومه ده، داسې اراده و چې یو ځل بیا امریکا غواړي د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل.
ډیره مننه افغان صاحب. کورودان زما همکار رحمت افغانو چې د ولسمشر ویان صدیقي د خبرې ناستې هغه وروستي جزئیات چې د ولسمشر د سفرونو په اړه او د زلمی خلیلزاد کابل ته راتګ په اړه تاسو سره شریک کړل. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري او د مزدګرنۍ خبري مجله د چمده شبه د کابل له سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه خبري کی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ژمی پر رسیدو سره د سونګ ټوکو بیل وړې شوې دی، په راپور وروسته راځي. خو اوس راپور دا دی چې په کابل کې یو شمېر بزګرانو د دوی کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار د نشتوالي له امله د یو نمایشي حرکت په ترسره کولو د کرنیزو محصولاتو تابوت خاورو ته وسپاره. دغو بزګرانو د افغانستان نوین د غیر دولتي سازمان په همغږۍ د یکشنبې په ورځ د پارلمان مخې ته اعتراضیه ننداره ترسره کړه. اعتراض کوونکو د کرنې او سوداګرۍ پر وزارت او د نورم او سټنډرد پر ادارې تورو لګو چې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې، خو دغه بنسټونه یاد تورونه نه مني. د دې راپور تفصیل د خان محمد سین سخاورو.
دغه ننداره د افغانستان نوین د ټولنې غړو او یو شمېر بزګرانو حکومت ته د خپلو اعتراضونو د رسولو په خاطر د ملي شورا د ودانۍ مخې ته ترسره کړه. د دغه ټولنې غړو کرنیز محصولات په یو تابوت کې ځای پر ځای کړي وو. سو مخاطبینو ته وښی چې کرنیز فعالیتونه د حکومت له مرستې پرته مړه دي. د دغه ټولنې مسؤلینو وویل په تیرو 15 کلونو کې حکومت د بزګرانو د ستونزو هوارولو او کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په خاطر هیڅ هم نه دی کړی. د عزیز په نامه یو بزګر وایي
زراعت ما روز به روز پایمال شده را این میوه افغانستان
دو کرن وضعیت مورز پورز خرابیگی د افغانستان کرنیز محصولات لکه پیاز، آلوگان، انار، انگور او داس نور ډیر ښه کیفیت لري خو بازار نه لري.
عزیز وای د اقتصادي ودې لپاره یوازې د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی کافی نه دی، بلکې د خرڅلاو لپاره باید بازار وموندل شي. د مناسب بازار او سړځایونو نشتوالی، له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې، ملي منابعو ته نه لاسرسی او د تولیداتو د بسته‌بندۍ نیمګړتیاوې هغه ستونزې دي چې بزګر او باغ لرونکي ورسره مخ دي. د دغه ټولنې رئیس عبدالنصیر رښتیا په دغه اعتراضیه ننداره کې له ملي شورا وغوښتل چې یاد ستونزو ته پام وکړي.
ما امروز پیش پارلمان افغانستان آمدیم. اگر
مونږ د افغانستان د ملي شورا مخې ته راغلي یو، که د ملي شورا غړي په رښتیا سره غواړي چې د خلکو پر وړاندې خپل له لاسه ورکړی باور بیرته ترلاسه کړي، دغه وزیران دي ډیر ژر سلب اعتماد کړي.
ولسی جرګه کې د خلکو استازی احمد سیلاب چې د دغه اعتراضیه نندارې په سیمه کې موجود وو، د بزګرو د اندېښنو په اړه یې وویل.
موږ اوس سلبي صلاحیت هم نشو کولای، ځکه چې وزیران ټول سرپرستان دي او موږ د قانون مطابق فقط د وضاحت غوښتونکي کېدلی شو. د سلبي صلاحیت تر څو چې کابینه جوړه نه سي او تر څو چې نوي ریاست جمهوري انتخاباتو نتیجه معلومه نه سي، د قانون مطابق موږ د سلبي صلاحیت
مخکې له دې د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي و چې د وچ او لمدې میوې او سبو حاصلات د تیر کال په پرتله 10% زیات شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دغه راپورونه چې په روانه مجله کې خبرېږي هلته هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. د ژمی پر رسیدو سره د سونګ توکو بی لوړې شوې دي. کابل خاریان دې حالت اندېښمن کړي دي، خو کابل خاروالۍ او د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دوی د سونګ توکو د بیو د کنټرول لپاره کومه لایحه نه لري. د دې موضوع تفصیل له نجې صاحب څخه اورو.
گل رحمان په ژمی کې د خپل کور د توت ساتلو لپاره له خزلو د سونګ توکي راټولوي. وایي سږکال د سونګ توکو بیې ډېرې لوړې دي او نشي کولی چې په بیه یې واخلي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتلې دې لپاره چې ژمی را روان ده، لرګي به داسې نه خو ګران دي، ګاز هم قیمت دی، دغه قیمت دې لپاره
د ژمی په رانږدې کېدو سره یو ځلی بیا د سونګ توکو بیې مخ په لوړېدو دي. کابل خاریان هم دې حالت اندېښمن کړي دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیه 9000 افغانیو ته پورته شوې. د کابل ښار اوسیدونکی جعفر د سونګ توکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړی.
کاروبار نه هغه نه نو په چی به واخلي لرګي. موږ دا غواړو حکومت نه سي لږ زر ارزانې راسي، نرخونه راکته سي، لرګي ارزانه سي.
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکی حاجی اسلام وویل لرګي ځکه قیمته شوي چې اوس ډېرې لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي.
د لرګیو د بیې لوړېدو لامل دا دی چې دننه په هېواد کې نه پیدا کېږي او تر ډېره یې له بهر څخه راواردوو. یو خروار لرګي موږ په 1500 تر 4000 کلدار واخلو او دلته یې له 1000 تر 8000 افغانیو پورې پلورو.
که څه هم کابل ښاروالي د سونګ توکو د پلورونکو لپاره کومه ځانګړې لایحه نه لري، خو د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومند د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سونګ توکو له پلورونکو غوښتل چې بیې راټیټي او خپل توکي په مناسبه بیه وپلوري.
موږ د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هیله کوو تر څو د دې لپاره چې خلکو سره هم مرسته وکولی شي ستونزه ورته کنه کې په دغه برخه کې همکار اوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغو بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي په راتلونکي کې به په دې اړه غور وشي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
بل راپور ده چې د افغانستان له څلورو لویو لارو درې مهمې ډېرې نامنې دي. موټر چلوونکي او خلک وایي دغو نامنیو د دوی چارې له ستونزو سره مخ کړي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي د هواري لپاره به یې اقدامات وشي. د نور حال زما همکار شریف الله شرف اتره کوي.
لوی لارې او د نامنۍ لوی ستونزه. نیاز محمد چې د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي دی وایي هر ورځ دغه لاره د درنو جګړو شاهد وي او په یاد جګړه کې خلک د سپر په توګه کارول کیږي.
وزر پیر سره مخامخ هر ورځ د سړیا سره مخامخ سالار کې یو کتار چیرې په داسې شخصي ټیلرانو جوالونو وي مړه په پرژمو لانه په بغلو کې ټیلران دقي عوام خلک یې سپر ګرځولي. طالب ورو ورو جنگ پر کوي، عوام خلک مخته ودرېد، ټیلران یې درولي، لارې بندې کړي.
د کابل کندهار لوی لار له زابل، غزنی او میدان وردګ ولایت څخه تیریږي، خو خلک وایي ډېر نامنی په هغه برخو کې ده چې د میدان وردګ او غزنی ولایت پورې اړه لري. خو دا یوازې د کابل کندهار لوی لار نه ده چې له نامنیو خلک سر ټکوي، بلکې د کابل خوست د لوی لارې له نامنیو هم ورته شکایتونه موجود دي. په کابل ښار کې د خوست او نورو جنوب ختیځ ولایتونو د موټرو تمځای د دې لوی لارې یو موټر چلوونکی محمد شفیع چې خوست ته پروان مزل کې دی ازادي راډیو ته داسې وویل.
لار امنیت هیڅ لري نه، د مخام نه دل امنیت نشته. که غال راوته شي کوي دی، که نور څوک راوته شي کوي دی، که کورو والا راوته شي کوي دی. د سپرلۍ سره ډېر په دریاره کې ډېر جنجولي نه کېږي. وخت نه وخت کې بس سپرلۍ دنه کته کوي، که طالب ستره مداده چې امنیت راشي په دا لاره کې امنیت چې شپه ورځ موږ داسې تاغ را تاغ کوو.
د کابل مزار شریف د موټرو تمځای ته مهم سر ور ښکاره کړي. د دغې لارې موټر چلوونکي وایي دولت د دې لارې د امنیت په خوندیتوب کې فاتره غلې دي. موټر چلوونکی میرزا محمد.
هر ورځ راوځي چکمان، هر ورځ چکمان ستاده طالبان، هر ورځ چکمان ستاو، والا هر ورځ خطرې نو دي. زنه مصالح مونږ حرکت کوو، مصالح یو ځای ته چور رسیدو، جنگ سي عمل ته توقف کو. ما خپل پسترګو لیدل حال چې ورځ په بغلان کې جنگ سي، جنگ ما بند کې بند پاتې سولو، یو موټر کې دوه مسافر هم لګیدل او شید موټر هم ماته سوله.
د افغانستان په اکثره لوی لارو کې نامنه یې نه یوازې دا چې موټر چلوونکي او مسافر زیانمن کړي، بلکې د سوداګرۍ چارې هم اغیزمنې کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولینو په واروار په لوی لارو کې د نامنه او د غیر قانوني اخاذیو له اخیستلو شکایتونه کړي دي، خو دوی وایي په دې برخو کې دا ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. په دې منځ کې یوازې د کابل جلال آباد لاره ده چې د امنیت په اړه ډېر شکایتونه نشته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مسولین هم په لوی لارو کې نامنیمنی، خو وایي دوی په دې برخه کې اقدامات کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یعنی د لوی لارو د امنیت ټینګښت شوی دی، د درېو ارګانونو د کارونو په صبر او لومړیتوبونو کې دی. یعنی هم دوامداره توګه باندې دغه لارې موږ د خپل جدي نظارت لاندې نیولې دي. تر اوسه پورې 1,500 ترګر زموږ د هوایي عملیات او د زمینی عملیاتو په ترڅ کې تېرو درېو میاشتو کې وژل شوي دي. همدارنګه غیر مسله وسلوال تر نولسو پورې غیر مسله وسلوال چې خلک یې نوتل هغوی موږ نیولي دي.
د ملي دفاع وزارت مسولین هم وایي چې دوی د لوی لارو د امنیت د ټینګښت په هدف خپلو پوځي پلانونو ته تغییر ورکړي، چې ښه پایله یې هم ورکړې ده. خو موټر چلوونکي او مسافر وایي چې دا اقدامات به هله اغیزمن او ګټور وګڼي چې د ټوپک ډزې پر یادو لارو وانه وري او سفر یې بې تشویش او په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نتایج شوی راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. پرېړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې ګمان کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر بغدادي د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د نیویارک ټایمز، سی این این او نیوزویک په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د بغدادي د وژل کېدو په اړه ویلي چې ګمان کیږي هغه به د سوریې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ به نن په سیمه ییز وخت د سهار په 9 بجو چې په افغانستان کې د مازدیګر 5:30 بجې کېږي یوه مهمه وینا وکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ترامپ په یوه ټویټ کې لیکلي چې یوه ډیره لویه پیښه شوې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې دفتر په بریتانیا کې دی ویلي چې امریکایي هلیکپټرو د ادلب په هغه سیمه کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلو ډلو پکې حضور درلود ځواکونه انکوس کړي دي. دغه ډلې ویلي چې په عملیاتو کې د داعش د یوه جګپوړي مشر په ګډون 9 تنه وژل شوي، خو دا سمدستي نه ده روښانه چې آیا بغدادي د عملیاتو په مهال په دې سیمه کې و که نه. یوه جګپوړي امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ګمان کیږي چې د دغو عملیاتو هدف بغدادي و. نیویارک ټایمز ته د ټرمپ د ادارې یوه چارواکي ویلي چې ولسمشر اجازه ورکړې وه چې دغه ماموریت دې ترسره شي. امریکایي نیوزویک مجلې بیا د امریکا د یوه پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی خبر ورکړی چې ویلي دي بغدادي په دغو عملیاتو کې وژل شوی دی. د بغدادي د وژل کېدو راپورونه مخکې هم ورکړل شوي وو چې هغه درست نه و. د 2013 کال په فبروري میاشت کې یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي وو چې بغدادي د 2018 کال په می میاشت کې په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی او 15 میاشتې د دې ډلې د مشرتابه له چارو لاسه اخیستی و تر څو چې بېرته روغ شو. امریکایي او عراقي چارواکو ویلي چې د دوی په باور بغدادي د عراق پولې ته نږدې د سوریې په کوم ځای کې اوسېده. بغدادي چې اصلي ټاټوبی عراق دی، د امریکا متحدو ایالتونو یې د نیولو لپاره 25 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2018 میلادي کال موصول او رقه چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې دوه قوي مرکزونه له لاسه ورکړل، د بغدادي له لورې اعلان شوی اسلامي خلافت هم ورسره ونړېد او نوموړی دې ته اړ شو چې د عراق او سوریې په دښتو کې ځان پټ کړي. د امریکا په هوایی بریدونو کې د بغدادي ډیر مهم قماندانان وژل شوي او مخکې دی چې په اپریل میاشت کې بغدادي ته منسوب یو ویډیوي پیغام خپور شي د هغه د وژل کېدو په اړه هم ضد نقیز راپورونه ورکړل شوي وو. وروستی ځل بغدادي ته منسوب یو 10 دقیقې غږیز پیغام د سپتمبر په 14 د اسلامي دولت ډلې پورې تړلې الفرقان ویبپاڼه کې خپور شوی و چې په هغې کې نوموړی وایي په ورځنیو عملیاتو کې برخه لري او له خپلو پلویانو غواړي چې په عراق او سوریه کې زندانی شوي ښځې آزادې کړي. بغدادي دغه راز ویلي و چې متحدو ایالتونو او نیابتي ځواکونو یې په عراق او افغانستان کې ماتې خوړلې او د متحدو ایالتونو پښه اوس مالی او نیجر ته کش شوې ده.
وخت 4:13 شوې. احمد تکل د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.